درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شی بيد ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه ده د 14 پوج نیویل مریس کال د جدي مرغوم لسمه او د 2018 میلادي کال ورستي ورځ د ازادي رادیو په دې لمړی خبري مجله کې چې ز اسمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په افغانستان کې د جګړې د نارواوالي په اړه د اسلامي عالمانو د کانفرنس ته جوړېدو لپاره د سولې د عالی شورا د حل زول او نور موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. د جوزجان په دولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیات پیل شي. د پکتیا چارواکي وایي د مچلغو بند په وړاندې امنیتي خطر نه ویني او په اوکراین کې وسړي نه تنه یرغمل کړل. د خبرونو تفصیل. د جوزجان ولایت مقامات وایي ډېر ژر به په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې د داعش ډلې پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. د والي ویان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته ونه ویل چې دغه پوځي عملیات به کله پیل شي.
د بل
دریو استقامتونو پراخ پوځي عملیات وي، ځکه قوشتېپه او د درزاب ولسوالۍ چې داعش ډله پکې حضور لري له دریو شمالي ولایتونو سره تړلي دي. دغه عملیات به ګټور وي او بېله شکه په دغو عملیاتو کې به هوایي ځواک پراخه ونډه ولري.
د بل دریو استقامتونو پراخ پوځي عملیات وي، ځکه قوشتېپه او درزاب ولسوالۍ چې داعش ډله پکې حضور لري له دریو شمالي ولایتونو سره تړلي دي. د جوزجان د والي ویان دوی د ورستیو نامنیو له کبله له درزاب او قوشتېپه څخه شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. په بلخ ولایت کې پرون ناوخته د پولیسو پر موټر د مقناطیسي بم په چاودنه کې 12 کسان ټپیان شول. د بلخ د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر سمنوال عبدالرازق قادری ازادي رادیو ته وویل پېښه د مزار شریف په مربوطاتو کې په یو ټاکسي موټر ته نږدې شوې ده.
په پیښه کې زموږ دوه سرتیري ټپیان شوي چې وضعیت یې ښه دی. د ټکسي چلوونکی هم ټپي شوی. نه تنه نور ملکیان چې له سیمې تېرېدل هم برسرین ټپیان شوي دي.
د بلخ د حوزوي روغتون مسؤولانو ویلي چې د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي د مچلغو بند د جوړېدو په وړاندې هیڅ امنیتي خطر نه ویني. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت وویل په احمد آباد ولسوالۍ کې ځایي خلک هم د بند امن له ټینګښ سره همکار دي.
د بند جوړولو او له دغه پروژې نه د ساتنې لپاره د سیمې خلک له وړاندې څخه د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پاڅون په شکل کې له حکومت سره همکار دي. د مچلغو د بند په ساحه کې هم په کافي شمیر کې امنیتي ځواکونه له پخوا څخه ځای پر ځای دي.
د مچلغو بند جوړونې قرارداد تیر یک شنبه له یو روسي شرکت سره لاسلیک شو چې څه کم درویشت میلیونه ډالر لګښت به ورباندې راشي. د ننګرهار چارواکي وایي په مرکز جلال آباد کې د دریو صرفانو د ټپي کېدو د قضیې په څېړنه کې ځینې پرمختګونه شوي دي. د چهارشنبه په ورځ په جلال آباد کې دوه وسلوال کسان یوې صرافۍ ته ننوتل او درې صرفان یې په ډزو ټپیان کړل. د والي ویند عطا الله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
دنی له سره مړې مقدمه برخه کې لرو ولې چې منه ده چې اوس مهال شریک شي تر څو موږ نور هم هغه ادرسونه چې موږ معلوم دي هغه چې خپل هدف ته ورسیږو. د نګرهار ولې په مشرۍ ټول امنیتي او کشتور ګوند کار کوي.
د دې پیښې په تړاو د پنځشنبه په ورځ په جلال آباد کې صرافانو مظاهره وکړه. تکل شوی ده افغانستان د دری ژبه پیژندل شوی سندرغاړی یونس د استرالیا په ملبورن ښار کې خبرته وسپارل شي. هغه د ورپیشي ناروغۍ له کبله پرون په استرالیا کې د شپږ اویا کلونو په عمر صبر وکړ. دا خبرونه لازجي راډیو اوري. یو سړی چې ګمان کیږي چاودیدونکي مواد ورسره ول تیر شپه د اوکراین د خارکیف په یو پوستی کې نه کسان یرغمل کړل. پولیسو ورسته وویل چې دغه سړی تر خبرو ورسته درې شزی او دوه ماشومان خوشی کړی دي. د سیمې د پولیسو مشر اولیګ بیخ رسنوی ته ویلي دغه ناپیژندوی کس غلی دی، تر اوسه یې کومه غوښتنه نه ده کړې او د یرغمل شویو کسانو د ټلیفونونو له لارې له پولیسو سره په تماس کې دی. د روسیې سترې محکمې د سیاسي مشر الکسی ناولنی د استیناف غوښتنلیک رد کړ. دغه غوښتنلیک د هغې پرېکړې خلاف و چې د کاندید په توګه د روسیې د 2013 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده د ګډون د مخنیوي په اړه شوی دی. محکمې پرون په خپل حکم د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون پرېکړه تایید کړې چې ویلي وو د اداري فساد ضد فعال الکسی ناولنی کاندیداتوری پر شرایطو برابر نه ده. ستره محکمه وایي د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون پریکړه په بشپړ ډول له قانون سره سمه ده. او د روسیې د امنیتي خدمات فدرالي اداره وایي یو سړی د سن پیټرسبورګ ښار په یوه لوی پلورنځي کې د چاودنې په شک نیولی دی. د چهارشنبې په ورځ په هغه چاودنې کې تر لسو ډېر کسان ټپیان شوي وو. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې پرون په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړی چې د روسیې خبري اژانسونو خپره کړې ده. ساعت و بجه و شپږ دقیقه شوی. زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د اندونیزیا په مرسته د جګړې پر ضد د اسلامي عالمانو د کنفرانس تابعیا نیسي.
هغه دواړه کنفرانسونه هم په کابل کې هم په جاکارتا کې دا دایریږي او دا څېړنه کېږي چې واقعا دا جګړه په افغانستان کې له چیر نه راځي.
د پکتیا د بندي پټان ولسوالي پر ډیورن کرښه د پاکستان له لوري د ازغن سیم پر غځېدو اندېښنه شي.
ولسته هیڅ معلومات نشته چې دا د کومې وجه نه آیا د تروریزم د مخنیوي په خاطر شوی، د دواړو مملکونو د توافق په بنسټ دا کار شوی.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د ماشومانو له زده کړو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالر مرسته وکړه. د دې مرستې د هدف په اړه د پوهنې سرپرست وزیر وایي
د محرومو سیمو ماشومان لپاره د زده کړو ته د لاسرسي ښه کول دي، د نجونو زده کړو ته خاص توجه او دوی ته د زده کړې زمینه برابرول دي.
په کندوز کې د پوهنې ریاست ویل نامنی سره سره هڅه کوي چې د ښوونځیو دروازې پرانیستي وي. په ایران کې د ولسی مظاهرو او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه ده انټرنیټ لاري هم اورید شي. آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورګ. آزادی رادیو ده وی پانی پاتره. د افغانستان د سولې عالی شورا تمل لري چې د انډونیزیا د مذهبي ټولنو په مرسته به د افغانستان د رواني جګړې په اړه فتواګانې صادر شي. په پام کې ده په نوې میلادي کال کې دغه کانفرنس لپاره د انډونیزیا یو پلاوی کابل او د افغانستان یو پلاوی جاکارتا ته سفر وکړي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د سولې عالی شورا رهبری وایي په کابل او جاکارتا کې د پلان سایو کانفرنسونو په مرسته به په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه فتواګانې صادرې سي. د دې شورا د مرستیال په حواله په دې اړه د سولې عالی شورا یو هیئت د لندی یا قوس میاشتې په لومړیو کې انډونیزیا ته سفر کړی وو او د انډونیزیا له دریو مذهبي سازمانونو سره ابتدایي بحثونه سوي دي. د سولې علي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون تیر شپه ازادي راډیو ته ویل له دغو کنفرانسونو زیاته تمه ځکه لري چې د انډونیزیا مذهبي سازمانونه له اسلامي هیوادونو سره شي اړیکې لري.
اسلامي سازمانونه چې په انډونیزیا کې وو هغې ښه اړیکې له عربستان سعودي او د ممالک عرب سره لري او د مالیزیا سره لري. زه فکر کوم چې د یو سالستي طرف مملکت په توګه ښه رول لوبولی شي چې هغه دواړه کنفرانسونه هم په کابل کې هم په جاکارتا کې دا دایریږي او دا څېړنه کېږي چې واقعا دا جګړه په افغانستان کې له چیر نه راځي. د دغه پر جنګ په ضد کې انشاءالله ښه فتواګانې چې د خلکو د ذهنیتونو روښانول په باره کې ښه رول لوبولی شي.
په کابل او جاکارتا کې د دغو کنفرانسونو لپاره لا هم دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو په پام کې ده په دې باب تخنیکی کارونه ډیر ژر پیل سي. د سولې عالی شورا وایي په دغو کنفرانسونو کې به پر دې هم موافقه وسی چې د ټولو اسلامي هیوادونو مفتیان او دینی عالمان په سعودي عربستان کې په یو نړیواله غونډه کې سره جرګه سي او هلته هم د افغانستان د جګړې په اړه یو مشترکه ګډه فتوا ورکړي. د افغانستان د سولې پر مسله د 2013 میلادي کال د کابل پروسې په نوم په دویم کنفرانس کې بحث کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر میاشتې په اوله نیټه په اذربایجان کې د آسیا زړې هیوادونو یا د استنبول پروسې ووم کنفرانس ته د وینا پر مهال وویل د کابل پروسې دویم کنفرانس به د جنوري پر 15مه وسی. د سولې په اړه د کابل پروسې اوله غونډه د غبرګول یا جوزا پر 18مه نیټه په کابل کې وسوه چې د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. که څه هم د حزب اسلامي له ډلې سره افغان حکومت د سولې موافقه لاسلیک کړې خو وسلول طالبان لا هم د سولې له پروسې سره نه دي ملګري سوي. په افغانستان کې د داعش ډلې تحرکاتو هم د خلکو اندېښنې پارولې دي. د سولې د هڅو تر څنګ افغان حکومت په پوځي برخه کې هم د 2013 میلادي کال لپاره د پلانونو خبر ورکړی. د دفاع وزارت مرستیال ویان برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل هغه پوځي عملیات به چې د روانې میاشتې په سر کې پیل سوي د 2013 میلادي کال د امن زمینه برابره کړي.
زمون جرمني عملیات جدي په غوره تاریخ کې شروع شوې ده. اوس یې عمل لري. دغه عملیات همداسې چې اوس روانه ده تر بهار پورې کولای شي چې د دښمن هغه پناه ځایونه سي په داخل د وطن کې سیسته او ځینې موضوعګانې دوی لري او د خلکو په مقابل کې ځینې مشکلات رامنځته کېدل دي او انشاءالله آینده کال به ښه وي.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې 2018 میلادي کال چې نن یې وروستۍ ورځ ده له ستونزو او تاوتریخوالي ډک ګڼل سوی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون وویل په دې کال په افغانستان کې 15,000 کسان وژل سوي او په دې موده کې دوی له بشري حقونو د سرغړونو شاوخوا 8,000 قضیې ثبت کړي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د پکتیا اوسیدونکو وای پر ډیورن کرشه د پاکستان له لوري د اسغن سیم د نسبولو کار روان دی. دوی د خراسوی د قبیله مشران ته انتظار دي چې آیا پاکستان دا کار د افغانستان د حکومت په خوښه کوي او که په خپل سر. د ازادي رادیو خبريال داوود تپان سیمې ته تللی او دا راپور راستولی.
دا پکتیا ډنډي پټانو لسوالۍ اوسیدونکي وایي د پاکستان حکومت له لوري د ډیورن په پل اغزن تار غځول کیږي او دوی د مخنیوي لپاره په پرله پسې ډول قومي ناستې او جرګې کړې. په پل د پرتو منګلو قبیلې قومي مشر ښایسته جان هدي د غځېدونکي اغزن تار په اړه وویل
مونږ کور په یو کیلومترۍ کې د اغزن سیم قرار لري. پټانو ولسوالۍ کې د مقبلو درې نه نیولې تر قیمتي سره پورې تقریبا په ټوله په دې برخه کې اغزن سیم په ډیر قوت سره نصب شوی دی.
د زیاته کړه چې په پوله د پرتو ورسیر مقابلو مشرانو په پرله پسې ډول د اغزن سیم د غزولو د مخنیوي لپاره ناستې کړې دي خو دا مخنیوي اقدام یې د حکومت له لوري د دلایل روښانه کېدو ته پرېښی. یو ځل بیا اهدي
ولسته هیڅ د دې برخلیک په ارتباط معلومات نشته چې دی دا د کومې وجه نه آیا د تروریزم د مخنیوي په خاطر شوی د دواړو مملکونو د توافق په بنسټ دا کار شوی که د زور په بنسټ دا کار شوی.
د پکتیا ولایتي شورا غړي د اغزن تار غزول د مخنیوي لپاره د قومونو او قبیلو د اتفاق او ناستو خبره کوي. وایي تل یې پولیس ساتلې او که حکومت اجازه ورکړي دوی به له خپلو پولو دفاع ته ور ووځي. د ولایتي شورا غړی سردار خان ملنګ زوی
مونږ قومونه ټولو اتفاق اتحاد کړی ده کلاس ورتروي دلته خپل دغه چارواکي اجازه نه ورکوي. مخکې مونږ قرباني ورکړې ده دغه سرحدونه مساتلي قوم ساتلې دي اوس به مونږ قرباني ورکوو. فقط مونږ په ولسمشر صاحب نه او رئیس جرانه دغه کو کوم معاملای نه وکړي نو که چیرته دولت کې دغه توان نه وي پولیسو دغه وکړي.
یوازې دای نه دی چې د اغزن تار غځېدلو د مخنیوي لپاره د قبیلو او قومي مشرانو د ناستو او اتفاق خبره کوي. د ولایتي شورا بل غړی ممتاز کرخیل هم وایي ولس پرته د حکومت له پریکړې حرکت نشي کولای.
ولسونه که په خسرانه حرکت کوي بیا په دې معنا چې ولس نظام نه مني. د پښتیا ولسونو نظام منلی دی او مني او نظام ته سترګې دي. کله که د نظام طرفه ورته وویلی شي چې تاسې جګ شئ مثلا د دې اغزن تار په ضد حرکت وکړي ولسونه نن
په پکتیا کې د سویل ختیځ سرحدي لیوا قومندان برید جنرال راز محمد مندوزی په پوله د تیریدونکو اغزن تار خبره را دی. وای پاکستانی ځواکونو اغزن سیم له خپل پوستو تاو کړی دی نه له کرخې.
اغزن سیم د دوی د خپل پوستې نه تاو کړی دی نو خپل پوستې نه خارج ته د امنیت کې ځای کړم. اغزن سیم نه لرم او ضرورت نه دی خپل خپل پوستې نه تاو کړی دی خپل پوستې نه اغزن سیم تاو کړی دی نه د سرحد نه و مونږ را دو مونږ دې چې اغزن سیم ته اجازه نه دی چې رئیس جمهور امر ورنه خندا کې دی چې تاسو ورته ولدي اغزن تار خلک ځان ته خبرې دي ډیپلوماټیک رسمي خبر ځان خبر
دا ډنډ پټانو لسوالۍ له پوسټو او د موټرو له تمځایونو څخه د اغزن سیم تارونه په ډیر منظم او اوډلي شکل د ډیورنډ پولې د پړچینار سیمې او د پاکستان له لوري د ولاړې دروازې سره ښکاري چې تیر شوی او په پوله لام د غځېدونکي اغزن سیمونو کار روان دی.
و بجه او 15 دقیقه شوی وس به هم فرشته جلال زی درته وای چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلوماټ خبرونه په ورستی غنه کې تر دې سرلیک لاندې چې انتخابات کول سي چې په افغانستان کې وضعیت لا خراب کړي یو مقاله خبره کړې ده. دا مقاله لیکوال عبدالله الهام لیکلي چې ک اصلاحات رانه سي امکانات څه چې راتلونکي انتخابات په افغانستان کې بې ثباتي لا زیات کړي. په مقاله کې ویل شوی چې افغانستان له ډیرو کلونو جګړې وروسته لومړني ډیموکراتیک انتخابات په 2004 او 2015 میلادي کلونو کې تجربه کړل او نړیوالې ټولنې پر اخر کلی وکړ. خو د افغانستان ټاکنې سیستم د زیات شفافیت لپاره پراختیا ته اړتیا لري. په مقاله کې وړاندې لیکل شوی چې د افغانستان په ټاکنې سیستم کې ستونزو د اوږدې مودې بې ثباتۍ ته لاره جوړه کړې او د دولت مشروعیت یې کمزوری کړی دی. په انتخاباتي سیستم کې د ستونزو له امله اندېښنې د دې لپاره زیاتې شوی چې پارلمان تاکنی باید په 2013 میلادي کال کې وسیم او دوته زیات وخت نه دی پاته. ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې د افغانستان د تحقیق او ارزیابي مرکز د یوې څېړنې پایلو ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی چې د افغانستان په ټاکنی سیستم کې مثبت رقابتي فضا نشته، نو په داسې حالت کې د ټاکنو کېدل بې ثباتي زیاتولای شي. نیویارک ټایمز ورسپانې د هغو کوچنیانو پر وضعیت تبصره کړې چې بې ګناه په زندانونو کې پراته دي، هغه کوچنیان چې له خپلو مجرمو میندو سره زنداني دي. په هغوی کې زیات داسې ماشومان دي چې په زندانونو کې زیږېدلي دي. نیویارک ټایمز د دالیا په نوم د یوې 15 کلنې نجلۍ ژوند ته کتنه کړې چې په وروستیو کې د پلچرخي له زندانه د کابل یوه روزنتون ته لېږدول شوې ده. د نیویارک ټایمز په حواله دا او 198 کوچنیان د کابل په یوه روزنتون کې اوسېږي چې ښځې د افغانو ښځو لپاره په نوم خیریه ټولنې د بې سرپرسته کوچنیانو د ساتنې لپاره جوړ کړی او امریکایي تمویلوي. په کابل کې د دې مرکز مسؤل نیویارک ټایمز ته ویلي چې په زندانونو کې بندیان شتې غواړي چې ماشومان یې ژر تر ژره له محبسه وایستل سي، په ځانګړي ډول د هغوی ماشومې لورګانې چې په زندانونو کې مسؤلې نه دي. نیویارک ټایمز لیکلي امریکا غواړي چې د افغانستان حکومت د داسې روزنتونونو مسؤلیت واخلي. خو یو شمېر افغانو چارواکو ورځپاڼې ته ویلي چې افغان حکومت د دې کار ظرفیت نه لري. شزی د افغان او شزو لپاره ټولنې نیویارک ټایمز ته ویلي چې د هغوی د دفترونو بندیدل به بې سرپرسته ماشومانو ته زیات زیان ورسوي، ځکه هغوی به په اسانۍ د تروریستانو او جنایتکارانو لاسته ولویږي. د نیویارک ټایمز په لیکنه په افغانستان کې زیاتې ښځې په داسې اخلاقي جرمونو بندیانې دي چې په نورو نړۍ کې حتی جرم نه ګڼل کیږي، مثلا له کوره تښتېدل یا د کورنیو له اجازې پرته واده کول.
د کندوز د پوهنې ریاست وایي سره لدی چې د دې ولایت په ډیرو برخو کې وسلوال مخالفان پر شونځیو واکمنی لري، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې په دغه ولایت کې د ټولو شونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې پاتې شي. په دې اړه کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
د کندوز د پوهنې ریاست سرپرست محمد رستم احمدی وایي چې د دې ولایت په کچه څه باندې 1502 بابا ښوونځي موجود دي، خو له دې شمېر څخه د 1502 بابا ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې دي، خو یوازې 15 بابا ښوونځي غیر فعال دي او دروازې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په نوموړي ولایت کې د پوهنې وضعیت ډېر ښه و.
مردم ولایت کندوز د این شرایط ناگواری که قرار دارن با هم
د کندوز خلق کومه مینه چې له پوهنې او روزنې سره لري، نو د یو لړ امنیتي ستونزو او ننګونو سره بیا هم وتوانېدل د دې ولایت ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي او د همدې هڅو له کبله د تیرو کلونو په پرتله سږ کال تعلیمي کال په دې ولایت کې په ښه توګه پای ته ورسېده. په ورته وخت کې د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر د لیسې یو تن ښوونکي چې د نوم له ښودلو څخه ډډه وکړه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې دي، خو د ښوونې او روزنې بهیر له یو لړ ننګونو او ستونزو سره مخ دی.
په هغه مناطقو کې چې وسلوال مخالفین برلاسې دي، په هغه مناطقو کې د مکاتبو نظارت نه خپل هغه مخالفین اکثره وخت نظارت لري.
بل خو یو شمیر زده کوونکي هم وای چې د تیر کال په پرتله سږ کال دوی تعلیمي کال د امن په فضا کې پای ته رسولی، خو پر وسلوالو مخالفانو غږ کوي چې نور له جګړې څخه لاس واخلي او د امنیت په راوستو کې له حکومت سره مرسته وکړي څو د هیواد ټول ماشومان د امن په فضا کې خپل زده کړې وکړي. دو تنو زده کوونکو شریف الله او سید عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په کیمیا مضمون کې لکه سوډیم دی او دا شان دی او هغه مونږ نه لرو په لابراتوار کې فلټر دی کاغذ شان لرو چې مونږ اوبه یا دا نور غیر متجانس او متجانس مواد تجزیه کړو او په بیولوژي کې خو بیخي هیڅ دغه نه لرو د عملي کار لپاره هیڅ وسایل نه لرو.
خو له دې وړاندې د کندز د پوهنې ریاست چارواکو ویلي وو چې وسلوال مخالفان د خپل تر واک لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکوي چې په همدې دلیل په روان کال کې د دغه ولایت په کچه کابو څلور زره د لوړو ټولګو زده کوونکو نجونې د ښوونې او روزنې له بهیر څخه بې برخه پاتې دي.
له بلې خوا د افغانستان د پوهنې وزارت د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو له بچي صندوق یونیسف سره د 48 میلیون ډالرو یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواری پرون شنبه دغه تفاهم لیک د لاسلیک کولو په مهال وویل دا پیسې به په 2013 او 2019 کلونو کې د پوهنې په پراختیا او ځینو نورو اړوندو برخو ولګول شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق یونیسف دغه 48 میلیونه ډالر مرسته به د ظرفیتونو د لوړولو، د تعلیمي نصاب د پراختیا، د پوهنې د نظام د اصلاح او کیفیت لرونکو زده کړو ته د ماشومانو په تیره د نجونو د لاسرسي په برخه کې ولګول شي. دا خبره د دغه وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواری د شنبه په ورځ له یونیسف سره د 48 میلیونه ډالر مرستې د تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وکړه. د ده په خبره دغه مرسته به په 2013 او 2019 میلادي کال کې د پوهنې په بیلابیلو برخو ولګول شي.
مهمه برخه چې دی د محرومو سیمو ماشومان لپاره د زده کړو ته د لاسرسي ښه کول دي، د ماشوم لپاره د دوی د خوښې وړ چاپیریال برابرول دي، د نجونو زده کړو ته خاص توجه او دوی ته د زده کړې زمینې برابرول دي، په بیړنیو یا عاجلو حالاتو کې د زده کړو زمینې برابرول او د پوهنې د تعلیمي نصاب د اصلاح په برخه کې د دوی مرسته ده.
خاغلی شینواری بوبل د پوهنې د نظام د اصلاح لپاره هم پروګرامونه په پام کې لري. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق استازي عادله خدر چې دغه تفاهم لیک په ناسته کې حاضر و ویل دوی ژمن دي چې د افغانستان د پوهنې له نظام سره مرسته وکړي.
Working jointly with the government on a policy for girls.
La afghan dawlat sara zaman kar mushtarak tay. Zaman policy don juno aw khazina khun ko rozal di. Da da afghanistan da mashman la para da bawar warda. Za tastawim zaman kari plan da afghanistan da khuni aw rozani la mili policy sara sam dai. Che da afghan hukumat la kho pal shawai.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي نادر بلوس ازادي راډیو ته وویل په تیرو شپاړسو کلونو کې د پوهنې له نظام سره نړیوالو موسسو په میلیونونو ډالرو مرستې وکړې او مصرف شوې، خو اوس هم د پوهنې په برخه کې ستونزې په ځای پاتې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د ایران د مظاهرو په ارتباط، په ایران کې پرون د حکومت ضد اعتراضونو په درېیمه ورځ د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ شخړې وشوې. په ټولنیزو رسنیو کې د خپرې شوې ویډیو په اساس چې لای ازادي راډیو کارولای نه تاییدوي، په دورود شارګي کې پولیسو لږ تر لږه پر دوو کسانو ډزې کړي دي او روسي راپورونه وایي چې دا دوه تنه وژل شوي دي. د تاوتریخوالی په داسې حال کې کیږي چې پرون د حکومت لخوا هم ځینې تنظیم شوي لاریونونه وشول. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په ایران کې د حکومت پر ضد له اعتراضونو وروسته د ایران څو ښارونه د شنبې په ورځ د حکومت په پلوي د لاریونونو شاهد و. د دغو لاریونونو اصلي هدف په ایران کې د 2009 میلادي کال د ناکراریو د پای ته رسېدو یا تازه کول و. هغه ناکراری د جمهوری ریاست تر جنجالي انتخاباتو وروسته پیل شوې وې. د ایران دولتي تلویزیون په دویم لوی ښار مشهد او پلازمینه تهران کې د لاریونوالو تصویرونه خپاره کړل چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په ملاتړ شعار پاڼې لېږدولې او شعارونه یې ورکول. دا په اصل کې ده چې د پنجشنبې په ورځ په سلګونو کسان د ایران په څو ښارونو کې لارو کوڅو ته ووتل او د بایو د لوړېدو له کبله یې مظاهرې وکړې. دوی د حکومت پر ضد شعارونه هم ورکول. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو سویو تصاویرو او ویډیوګانو له مخې د شنبې پورز محصلانو هم مظاهره وکړه او د تهران پوهنتون په وړاندې د حکومت پر ضد شعارونه هم ورکول. دوی پر پولیسو د ډبرو ګزارونه هم وکړل. د ایران په څو شهرونو د دې جملې پلازمینه تهران کې د ډله ایزو اعتراضونو له ادامې سره جغت د ایران د کورنیو چارو وزیر له خلکو غوښتنه وکړه چې په غیر قانوني راټولېدنو کې ګډون ونه کړي. عبدالرضا رحماني فضلي ویلي که خلک په کومه سیمه کې دروغونډېدو پلان لري اول دې له دغه وزارت سره موضوع شریکه کړي او اجازه دې واخلي. خو ویل کېږي د ایران د کورنیو چارو وزارت په تیرو کلونو کې په ډیرو لږو مواردو کې لاریونونو او د خلکو دراغونډېدو مسئلې ته اجازه ورکړې ده. تازه راپورونه وایي چې پولیسو د مظاهرچیانو په وړاندې اوښکې بهونکي ګاز هم کارولې دي. په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونو په تړاو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د ایران له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د خلکو حقونو له دې جملې د بیان د ازادي حق ته درناوی وکړي. ټرمپ په ټویټر کې لیکلي چې د ایراني اتباعو د سوله ییزو مظاهرو ډیر راپورونه خپره سوي چې د رژیم له اداري فساد او له ایران بهر د ترورزم د مالي ملاتړ لپاره د ملي پانګې له ضایع کېدو پوزې ته راغلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ټرمپ دغه څرګندونې وغندلې.
دا هم د دې خبري مجلې د زینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. د جوزجان ولایت مقامات وایي ډېر ژر به په درزابه او قوشتېپه ولسوالیو کې د داعش ډلې پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. په بلخ ولایت کې پرون ناوخته د پولیسو پر موټر د مقناطیسي بم په چاودنه کې 12 کسان ټپیان شول. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي د مجلغو بند جوړېدو په وړاندې هیڅ امنیتي خطر نه ویني. د ننګرهار چارواکي وایي په مرکز جلال آباد کې د دریو صرافانو د ټپي کېدو د قضیې په څېړنه کې ځینې پرمختګونه شوي دي او یو سړی چې ګمان کېږي منفجر مواد ورسره ول تیر شپه د اوکراین د خارکیف په یو پوسټ کې نه کسان یرغمل کړل. تاسو زموږ شخل آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12:00 بیا او اف ام 100.5 صفه دوام کوي.
د ژوند رنگونه
زمانم نثار احمد ده. په خواځ په لوړو مسلکي تحصیلاتو کې مامور ما دا غنه چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط وک نو پاکستان ته مهاجر شو. چاته ډیره سخت شپې ورځې می تیرې کړلې. پاته د خپل ژوند نه نفرت لري چې ورته موږ په دې حالات کې نه کار نه ژوند ډیر زیات مشکلات وو. ترخی خاطرې د دغه غنه لرم د مهاجرت شونه. په خپل پاکستانینو په دې مهاجر ډیر ظلمونه کول یعنی چې خپل دغه پاکستانی ته بیا مزدوري هغه بوته دیالي ویلا چې 100 روپۍ ورکونه مهاجر ته 500 روپۍ ورکولې. یو مدکار چې موږ بعد بل اخر به نجا سنټر ته رالم او نجا سنټر کې ما د امتحان ورکو د غد موتادینو د تاداوی په حساب کې چې ما یو نیم سمستر په فاکولټه کې دغه ویلې و د روان شناسي په حساب باندې سبا د داخل شوم.
ته لمرکی مخکره ته ویل چې بهر ته زده کړو ته هم تللې کده هغه پاړه ته وخګی کې
دیار له 128 کال کې زماسکو ته لاړم او تر دیار له 128 کال پورې ما په مسکو کې تحصیل وکم. نو ما غژن به حساب کوم چې ما د غژن لذت واخیست او سم حاصل او ډیر یو فقط دا وروه اما دا نور ژوند نشم کولای چې په ځان حساب کوم او د دې نه زل ذات واخلم یا لذت وسم. نو ټول زما مشکلات دی او خپګانو نه دیار لازه چینم. نو دا ژوند ماته سپنده راکم مثلا راکې. نو زه به ماغه دا وروه په ځان حساب کوم دا نور خزن شم. ما ټول ژوند په انقلاب کې تیر کو په جنگونو کې می تیر کو په مهاجرت کې تیر شو. نو زه به دا ژوند یادوري کوم خو دا نور ژوند به زنه کوم.
خی خاطرې دې کراته وای د روسي د مهاجرت د تحصیل.
نو خاطرې زما دا وی چې موږ په یو پانتون کې دولتي پانتونو پاغې کې نو تقریبا د 90% دولتونو محصلینو ته تدریس کوو د درس یو په لیلې کې موږ غدا غتنې مالکو محصلین یو ژوند در چاسر به بلد چلو معرفي کیدلو. یو خې خاطرې لري دغه محفلونو ته بدعوت کیدلو نو دغه نو فن ولیا به کم د سیر علمي ته یو زیات تولولو د تاریخي زینو ته به ولولو بیا د وولي پر رخصتګانو کې کابل ته راتلو. د کابل کې څو شپې بیت بیت لونو هغه یو خوش ژوند ډیر آرام ژوند ډیر خوشاله او مخ یو روس ژوند د دین از ډیر زیات خپای
یعنی خفغان د وطن بد حالات او دا کسی دی
د وطن چې می ورانیږي د وطن چې می بربادتیږي زما د زړه نه یو خدای خبر تم چې وری دا زمنګ خپل افغانان خپل وطن خپل ورانه ولی وران کو دا زما د پاره ډیر سخت او چې ما خپل سترګو لیدې پاغه د اخیری جنگونو کې چې دا خار ورانه دا او خلک مړ کېدل واقعا ما به جړل ما د پاره ډیر سخت تمامه چې ما حالات خپل سترګو لیدو نو وست خدای غ حالات به نه دا ولی او وسم به هم د افغانان ته يم چې پلیاز د خدای دا چې تاسو جبهانی سه یو بل حالات دمغه به واغې په دا چې د خپل وطن آباد کې دا و به تر
زمو شخلاص اجی رادیو اوري په یاد لري چې د توبه جو خبرونه کې حقیقت سره یو تاندې څنګه ونیس پروګرامونه هم لرو خو اوس دا بل مجله پیلی شي دا خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي